طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د تعلیمي او ښوونیز پروګرام ګرانو زده کوونکو سلامونه مې ومنئ. په همدې هیله یم چې تاسو به ټول روغ او جوړ یاي. دا د ستاسو لپاره د طبي زده کړې درسي پروګرام پیل شو. هیله ده د اولې دورې د طبي زده کړې زده کوونکي به ټول حاضر شوي یاي. ګرانو زده کوونکو راځئ سمدستی درس پایلو. کتابونه مو راواخلئ. د کتاب پنځلسمه صفحه پیدا کړئ. په پنځلسمه صفحه کې د نفوذ عملیه او د ازموسیس عملیه په دې باندې خبرې کوو. ګورئ زده کوونکو د طبي زده کړې د بیولوژي په برخه کې د نفوذ او ازموسیس دغه عملیه باید تاسو زده کړئ چې دا څه معنا لري، څه مفهوم لري. د نفوذ عملیه لیکل شوی ده، بیا د ته په قوس کې انګلیسي باندې لیکل شوی دی ډیفیوژن. یعنی نفوذ عملیه ته په انګلیسي کې ډیفیوژن وایي. څه ورته وایي؟ ډیفیوژن. نفوذ عملیه ته په انګلیسي کې ډیفیوژن وایي. ډیفیوژن. تعریف لاندې لیکل شوی دی: د موادو انتقال د زیات غلظت لرونکي محیط څخه د کم غلظت لرونکي محیط په طرف باندې نفوذ عملیه بلل کیږي. ګورئ، د موادو انتقال د زیات غلظت لرونکي محیط څخه د کم غلظت لرونکي محیط په طرف باندې نفوذ عملیه بلل کیږي. د نفوذ عملیه ګورې تعریف څه دی؟ د موادو انتقال د زیات غلظت لرونکي محیط څخه. د دې مفهوم ډیر سخت دی، خصوصا هغه زده کوونکي چې دغه درسونه یې نوي تعقیب کړي، د دې جملې مفهوم ورته سخت دی. د دې لپاره نو په ټولو باندې غږ کوم چې ټول فکر درس ته وساتئ، تر څو د تشریح پر مهال ستاسو ذهن پر ځای وي او د دې تعریف په مفهوم باندې پوه شئ. ګورئ، د نفوذ عملیه تعریفو هم ویل چې د موادو انتقال، مواد انتقالیږي. لکه فرضاً په اوبو کې زه رنګ اچومه، دا رنګ مواد دي. دا په اوبو کې ورو ورو، فرضاً یوه لوښي کې مو اچولی دي، دا رنګ مو په لوښي کې اچولی دی، ورو ورو د رنګ نورو برخو ته انتقالیږي. یعنی دا ډول د موادو انتقال. د موادو انتقال د زیات غلظت لرونکي محیط څخه، یعنی د ډیر کلک محیط څخه، غلظت کلکوالی ته ویل کیږي. د زیات غلظت لرونکي محیط څخه د کم غلظت لرونکي محیط په طرف باندې، یعنی د داسې محیط په طرف باندې چې په هغه ځای کې غلظت یا ټینګوالی کم وي، دته د نفوذ عملیه وایي. دته څه وایي؟ د نفوذ عملیه. ورک نه شئ، ګورئ یوه خبره کوم، که ورک شوی بیا مو پیدا کیدل څه نه څه سخت دي. ځینې تعریفونه، ځینې موضوعات دا به تاسو ته سخت راځي، خو اما د سختو شیانو په وړاندې به خپله بیوسي یا کمزوري دا نه اعلانه وایي. داسې به نه وایي چې زه بېوسه یم، دا نشم زده کولی. سخت شیانو ته مغز تیر کړی، فکر ورته وکړی، غوږونه ورته تیر کړی، ښه واورئ او له هغې وروسته ورباندې ذهن خلاص کړئ، فکر خلاص کړئ او د موضوع په اړه پوه شئ. هره موضوع که سخت وي که اسانه وي، دغه هغه مهال ډیره سختیږي چې ستاسو ذهن په خپل ځای باندې نه وي. کله مو چې ذهن په خپل ځای باندې و فکر مو، نو بیا هره سخت موضوع تاسو ته آسانیږي، هره سخت موضوع به ستاسو لپاره آسانه وي. د نفوذ عملیه دا داسې عملیه ده چې په دې کې مواد انتقالیږي. نفوذ عملیه داسې عملیه ده چې مواد په کې انتقالیږي. لاندې ازموس لیکل شوی دا هم یوه عملیه ده چې په دې کې مواد انتقالیږي. عملیه پروسس ته ویل کیږي. داسې یو فعالیت دی چې مواد په کې انتقالیږي. اوس د څه ډول مواد په کې انتقالیږي یا د موادو څه ډول انتقال ته ویل کیږي؟ یوه پیاله ده، زه په هغې کې بوره اچوم. دا بوره په لاندینۍ برخه کې کلکه ده، دغه پکې حلوم. کله چې ټوله پکې حل شي، بوره دغسې کلکوالی بیا هم ښایي، یعنی خوږوالی ښایي. دا خوږوالی ورو ورو نورو برخو ته انتقالیږي. دې انتقال ته اصلا څه وایي؟ دې ته د موادو انتقال وایي. یعنی دا مواد خپله بوره مواد دي. ښه، مخکې ځم بیرته په تعریف باندې خبرې کوم. د موادو انتقال د زیات غلظت لرونکي محیط څخه، یعنی د ټینګ محیط نه، فرض په یو ځای کې مو رنګ اوبو ته اچولی، هغې ځای کې رنګ ټینګ دی، ډیر دی، غلظت یې زیات دی، د هغې محیط نه انتقالیږي د کم غلظت لرونکي محیط په طرف باندې. په کوم طرف باندې؟ په هغې طرف باندې چې په هغې ځای کې رنګ کم دی، د موادو زارې پکې کمې دي. دې ته نفوذ عملیه وایي. دې ته نفوذ عملیه. نفوذ عملی ته په انګلیسي کې ډیفیوژن وایي. او لاندې دوه مثالونه مو ورکړي. چپ طرف ته انځور کې ازموسس مثال دی، په ښي طرف انځور کې ډیفیوژن یا د نفوذ عملی مثال دی. راځئ د مثال ته وګورئ. په دې شکل کې ګورئ، دوه شکلونه دي، په منځ کې یو تور رنګ کې خط دغشته ده چې د دوه شکلونه یو له بل څخه جلا کړي. ښي طرف ته شکل باندې خبرې کوو چې پورته ورته ډیفیوژن لیکل شوی دی. لاندې رنګ ګورئ، د رنګ کلمه لیکل شوې ده. رنګ ګورئ، د دوی زارې، د سرې سرې زارې ده، د رنګ زارې دي، فرضاً د رنګ مواد دي. دا زارې خپله سره نږدې وي ځکه رنګ کلک وي، ټینګ وي. ښي طرف ته اوبه وګورئ، اوبه دانو مالیکولونه یې لرې لرې دي ځکه اوبه رقیقي دي. رقیق معنا نری دي یا ړنګ یې دي. رنګ ګورئ، بهیږي، د اوبو په ډول بهیږي، خو همه کلک ته په سختۍ سره جریان کوي ځکه د دوی زارې سره نږدې دي. او اوبه وګورئ، زارې سره لرې دي. اوس که چیرې یو لوښی دی، په یو طرف کې دغه رنګ پکې توی کړئ، یو لوښی کې اوبه دي، په یو طرف کې رنګ پکې واچوئ، د رنګ ورو ورو په ټولو اوبو کې ګډیږي، ورو ورو پکې خورېږي. یعنی رنګ، د رنګ زرې ورو ورو په ټولو اوبو کې خورېږي. نو دې ته وایي، ګورئ، داسې تعریفو چې د موادو انتقال د ټینګ محیط څخه یا د زیات غلظت لرونکي محیط نه د کم غلظت لرونکي محیط په طرف باندې داسې انتقال کوي، د اوبو ټولو برخو ته ځان رسوي تر څو په ټولو برخو کې دغه رنګ حل شي. دې ته ډیفیوژن یا نفوذ عملیه وایي. څه ورته وایي؟ ډیفیوژن یا نفوذ عملیه. انځور کې مام درته تشریح کړه. ګورئ، د رنګ نه ښي طرف ته ویکټور تللی دی، یعنی رنګ د اوبو په طرف په ټولو برخو کې خورېږي ځکه رنګ کلک دی، اوبه رقیقي دي. د غلیظ محیط نه یا د کلک محیط نه رقیق یا ړنګ محیط ته یا د کم غلظت لرونکي محیط ته. کم غلظت لرونکي محیط داسې محیط وي چې په هغې کې مواد نری وي، رقیق وي. ښه، ازموسس باندې خبرې کوو. یوه بله عملیه ازموسس ده. ګورئ، لیکل شوی ازموسس یا ازموسس یا هم ویلی شی، په یاد ولرئ. دا ډول کلمې په انګلیسي وګورئ، آزموسیس هم ویلی شي، آزموسیس هم ویلی شي. په ځینو کتابونو کې آزموسیس هم لیکل کیږي په زی سره، خو نورې تاسې دواړه ډوله تلفظ کولای شئ. د آزموسیس عملیه لاندې لیکل شوی تعریف شوی ده، له یوه محیط څخه چې د اوبو مالیکولونه یې زیات وي، ګورئ، له یوه محیط نه، له یوې برخې نه چې د اوبو مالیکولونه یې زیات وي، داسې محیط ته چې د اوبو مالیکولونه یې کم وي، د اوبو تیرېدو څخه عبارت دی. ګورئ آزموسیس تعریفو، له یوه محیط څخه چې د اوبو مالیکولونه یې زیات وي، یو محیط دی د اوبو مالیکولونه یې زیات دي، له یوه محیط څخه چې د اوبو مالیکولونه یې زیات وي، داسې محیط ته چې د اوبو مالیکولونه یې کم وي، د اوبو تیرېدو څخه عبارت دی. دا کومه عملیه ده؟ آزموس. ګورئ اسانه موضوع ده، ورک نه شئ. آزموس عملیه کې اوبه په کوم ځای کې چې ډېرې وي، د هغه ځای نه ځي د هغو اوبو پر لور کوم ځای کې چې کم وي. له یوه محیط څخه چې د اوبو مالیکولونه یې زیات وي، یعنی اوبه پکې زیات وي، داسې محیط ته چې د اوبو مالیکولونه یې کم وي، د اوبو تیرېدو څخه عبارت دی. لاندې انځور وګورئ. آزموسیس یوه پرده په منځ کې لګېدلې ده. فرضاً یو لوښی دی، یو غټ لوښی دی، ډېر غټ لوښی دی. یو طرف ته کمې اوبه اچو، بل طرف ته ډېرې اوبه اچو، په منځ کې سپنج یا سپنجي جوړښت ځای پر ځای کوو چې د هغې نه اوبه تیرېدلی شي. نو هغه اوبه چې ډېرې دي، د هغې نه به اوبه روانې شي د کومو اوبو پر لور؟ د هغو اوبو پر لور چې هلته اوبه کمې دي. تاسې انځور ته وګورئ. لږې اوبه چپ طرف ته دي، ښي طرف ته ډېرې اوبه دي. د ډېرو اوبو مالیکولونه روان دي چپ طرف ته روان دي، او چپ طرف ته چې راغلي دي، ګورئ، د شنه رنګونه یې ورکړي دي، دلته ځای پر ځای کیږي، شین رنګ سره ځای پر ځای کیږي. یعنی د یوه محیط نه ښي طرف ته یو محیط شو، چپ طرف ته بل محیط شو، په منځ کې سپان شو. د دې ښي طرف محیط نه اوبه روانې شوې، ځکه دلته اوبه ډېرې دي، مالیکولونه یې ډېر دي، د چپ طرف محیط پر لور. د کوم محیط پر لور؟ د چپ محیط پر لور، ځکه په چپ طرف کې اوبه کمې دي. دا ډول انتقال ته بیا څه وایي؟ آزموس. اوس نو لنډ زده کړئ. د نفوذ یا ډیفیوژن په عملیه کې مواد انتقالېدل، یعنی لکه د رنگ مواد، لکه د بورې مواد، خو د آزموس یا آزموسیس په عملیه کې اوبه انتقالېږي، نورې فرق نشته دی. ښه نو ماسلینو، لاندې نوټ لیکل شوی دی. د نفوس په عملیه کې دلته سین په دې باندې خط کاش کړئ، پر ځای زال توری ولیکئ. د نفوس په عملیه کې جامد زارې انتقالېږي. څومره واضح ګورې ویلې دي، د نفوس په عملیه کې یا د ډیفیوژن په عملیه کې، نفوس او ډیفیوژن پورته لیکل شوی د اول عملیه ده، په دې کې جامد زارې انتقالېږي. کوم ډول زارې انتقالېږي؟ جامد زارې، لکه د رنگ زارې جامد دي. خود آزموس په عملیه کې، کوم آزموس یا آزموسیس په عملیه کې د اوبو مالیکولونه انتقالېږي. په آزموس کې پیاد ولرئ، اوبه انتقالېږي، د کوم اوبو نه؟ د ډېرو اوبو نه، لږ اوبو پر لور. خو د نفوس په عملیه کې مواد انتقالېږي، د ډېرو موادو نه، د لږو موادو پر لور. بیا نو نه ورکېږئ. ګورئ، دا ډېره مهمه خبره ده. یو د نفوس عملیه ده، بله د آزموس عملیه ده. د نفوس په عملیه کې جامد ذرې انتقالېږي، خو د آزموس په عملیه کې د اوبو مالیکولونه انتقالېږي. همدا موضوع په یاد وساتئ. راځئ صفحه واړو. په دې صفحه کې یوه ډېره مهمه موضوع ده او ډېر آسان درس دی. شپاړسمه صفحه د ځینو مهمو عنصرونو نمونه او سمبولونه. عنصرونه په بیولوژي کې هم په کار راځي، د دې لپاره یې زده کوو. فرضاً موږ وایو چې اکسیجن د بدن لپاره مهم دی، سږو ته ځي، هلته نو موږ او توری لیکو یا بل سمبول خایمه. زه وایم چې د آیوډین د کموالی څخه د جغور یا ګایټر ناروغي رامنځته کیږي، هلته نو موږ آی توری لیکلی شو. آی لکه لسمه شمیره ګوري، آیودین لپاره آی لرو. لومړی ستاسو د معلوماتو لپاره وایم چې په طبیعت کې عنصرونه شته دي، دوه نوي دانې عنصرونه یا دوه نوي رقم عنصرونه په طبیعت کې پیژندل شوي دي، لکه اکسیجن په طبیعت کې دی، په هوا کې شته دی، یا سلفر، پاسپورس، کلسیم د ټول په طبیعت کې شته دي. او تقریبا تر درویشتو پورې عنصرونه هغه مصنوعي جوړ شوي دي د انسانانو لخوا. ټول ټال تر 113 پورې او څه باندې اوس وخت کې نوي عنصرونه هم جوړ شوي دي. دومره عنصرونه اوس نو شته دي. په دې کې ځینې داسې عنصرونه دي چې د انسان د بدن سره تړاو لري. په انسان بدن کې هم هماغه عنصرونه ځای پر ځای شوي دي، خپل فعالیت لري. عنصرونه څه شی دي؟ دا مواد دي. څه شی دي؟ مواد دي. دا مواد دي ګورئ، لکه آیودین په مالګه کې شته دی، یا په هوا کې اکسیجن شته دی. ځینې بیا نو غاز په ډول وي، د هوا په ډول وي غاز، ځینې جامد وي لکه اوسپنه. اوسپنه یو عنصر دی ګورئ، جامد ذره ده، جامد دي. ځینې بیا نو مایع وي لکه سیماب. اصلا دا موضوع د کیمیا او فزیک اړوند ده، خو دلته ځکه لږ خبرې پرې کوم چې ستاسو ذهن څه نه څه په دې موضوع باندې خلاص شوی وي. ځکه موږ عنصرونه بیا موږ وایو چې په بدن کې د اوسپنې د کمښت له وجې یا د اوسپنې عنصر د کمښت له وجې دغه ستونزې پیدا کیږي، یا په بدن کې د کلسیم د کمښت له وجې دا ستونزې پیدا کیږي، هډوکي کمزوري کیږي. موږ وایو چې دغه د وینې ستونزې پیدا کیږي، ځکه په وینه کې کلسیم خاصې وظیفې ترسره کوي، یا د عضلاتو په تقلص کې. نو زما هدف دا دی چې دغه عنصرونه د څه نه سره سره وپېژنئ، د دوی سمبولونه وپېژنئ. نو عنصرونه په درې قسمه دي، جامد، مایع او غاز، په درې حالتونو کې پیدا کولی شو. کوم عنصرونه چې ډېر مهم دي د هغې په تړاو دلته ما یو ډایاګرام، البته یو جدول راخیستی دی. دا جدول کې په ښي طرف کې شمیره، ورپسې د عنصر نوم، له هغې وروسته د عنصر سمبول دی. لومړی شمیره پیدا کړی، د عنصر نوم هایدروجن مالیکولای دی. د هایدروجن لپاره سمبول په یاد وساتئ، ایچ دی. لږ په دې خبرې کوم چې سمبول څه معنا. سمبول د یوه عنصر لنډې نښې ته وایي. هایدروجن که لیکو ډیر وخت نیسي، ډیر ځای نیسي، د دې لپاره لنډ ایچ توری لیکم. نو چیرته چې ایچ توری وینئ، دا به موږ ته څه ښایي؟ دا به موږ ته د هایدروجن سمبول ښایي، یا هایدروجن به راته ښایي. دوهم عنصر کاربن دی. کاربن، د کاربن لپاره سمبول سی دی. کاربن سمبول سی دی، ځکه کاربن کلی کې سی اے آر بی او این، ګورئ کاربن. نو دلته سی توری پکې راځي، لومړی توری سی دی. د هر عنصر لومړی توری هغه راخلو، دې ته سمبول وایي. اوس زما نوم دی پوهان. د پوهان د نوم لومړی توری پی دی، نو زما د نوم لپاره سمبول پی دی. سمبول لنډې نښې ته وایي. ښه، څلورم، البته دریم نایتروجن لیکل شوی دی. نایتروجن، نایتروجن لپاره سمبول این دی. نایتروجن، نایترو. څلورم اکسیجن، د اکسیجن سمبول او توری دی، او. پنځم سلفر، د سلفر لپاره سمبول ایس دی. کوم توری؟ ایس، ایس توری. شپږم فاسفورس، د فاسفورس لپاره سمبول پی توری دی. د فاسفورس سمبول پی توری دی. اووم کلسیم، د کلسیم سمبول سی ای دی. ګورئ کلسیم، کلسیم سمبول سی ای. اتم سوډیم، د سوډیم لپاره سمبول این ای دی. دلته نو ګورئ سوډیم، تاسو به وایئ چې ایس باید ورته ولیکل شي، سوډیم په ایس سره لیکل کیږي، خو دلته این ای لیکل شوی دی. ځینې نومونه د سمبولونو لپاره چې لرو هغه پلاتین کې هم لرو، لکه نیټریم، سوډیم ته نیټریم وای. څه ورته وای؟ نیټریم. سوډیم ته څه وای؟ نیټریم ورته وای. نو د نیټریم له کلمې نه این ایر اخیستل شوی دی، ځکه وایي چې د نیټریم، البته د سوډیم لپاره سمبول نیټریم دی. یعنی ځینې نمونه هغه د نورو ژبو نه راخیستل شوي دي او د هغې لپاره سمبول بیا لیکل شوی دی. خیر، تاسو هسه هم کیمیا اوس نه زده کوئ، دومره لنډ پوه شئ چې د سوډیم لپاره سمبول این ای دی. پوتاشیم، ګورئ، د پوتاشیم لپاره باید تاسې ووایئ چې سمبول باید پی ولیکو، ځکه یې پی نه لیکو چې پوتاشیم ته په انګلیسي کې پوتاشیم وایي، په لاتینی کې ورته کالیم وایي. کالیم، د کالیم لپاره که موږ سمبول راخلو هغه کې توری دی، نو ځکه دلته کې توری راخیستل شوی دی. کالیم کې توری، نو دلته پوتاشیم د سمبول ځکه کې توری راوړو. د پوتاشیم لپاره په انګلیسي کې نوم پوتاشیم دی، خو په لاتین کې نوم یې ډیر مشهور دی چې هغه کالیم دی، نو ځکه کې توری یا کا توری راوړو. لسم، آیوډین، د آیوډین سمبول آی دی. آیوډین، آی. ښه، لاندې مرکبونه دي، د مرکبونو درس راتلونکي درسي خپرونې ته پرېږدو. ګورئ، عنصرونه مو وویل. عنصرونه په طبیعت کې شته دي، او دغه عنصرونه د دې لپاره چې موږ یې نوم ولیکو، موږ یې پر ځای سمبول لیکو. سمبول لنډې نښې ته ویل کیږي. ګورئ، لومړی عنصر هایدروجن دی، سمبول اچ. دوهم کاربن، سمبول سی. دریم نایتروجن، سمبول این. څلورم اکسیجن، سمبول او. پنځم سلفر، سمبول اس. شپږم فسفور، سمبول پی. اووم کلسیم، سمبول سی ای. سوډیم، سمبول این ای دی. پوتاشیم، سمبول کې یا کا دی. د آیوډین سمبول آی دی. ګورئ، تاسو نه پوښتنه کیږي چې د هایدروجن سمبول څه شی دی؟ ایچ. ګورئ، هایدروجن ایچ سره لیکل کیږي، ځکه ورته ایچ سمبول لیکو. اوس لپاره هم دغه درسي پروګرام په همدې ځای پای ته رسوم. هیله ده د نن ورځې درسونه به مطالعه کړئ، زده به یې کړئ، راځئ حاضري ورکړئ. نن ورځ یولسمه درسي خپرونه ده. څومه؟ یولسمه. د یولسمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری درته ښایم، تر څو د حاضرۍ کارتونو ته ورسوئ. یولسمه درسي خپرونه د حاضرۍ توری د ای توری ما انتخاب کړی دی. کوم توری؟ ای توری. تاسو هم د حاضرۍ په کارتونو کې یولس شمیره پیدا کړئ، د ای توری دایره توره کړئ. هله د حاضر به وای او د ای توری دایره به مو توره کړې وي. تر بل پروګرام ته اجازه راکړئ. ښه دوسئ، علامو ملشا.
بی زدکڑی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
تی بیز دکڑی لر ڈاکٹر پوہان آرین سرا.